یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وسپاري. د دې او نورو مهمو ریپورټونو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر برابر کړی دي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون څخه غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې ورواستوي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې شوي دي. هغو په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید پر راوستلو سلا شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست سبا د اعلان لپاره دوی ته ورواستوي. د انتخاباتو د مهال ویش له مخې ټاکل سوی و نن جمعه د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان سي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
اگر فردا برسه دقیقا یک روز بعدش ما در کنفرانس علنی ایران خواهیم کرد.
دغه لست د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون تیر ورځ ویلي وی چې دغه لست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري په ځنډ دوی ته رسېدلی او دوی اړ دي چې په اړه یې ارزونه وکړي. ټاکل سوی د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پر 28 نیټه ترسره سي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې شوي دي. دفاع وزارت د جمعې پر ورځ یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تېره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات کړي دي. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې یو شپېته بندیان چې د طالبانو په دې زندانونو کې ساتل کېدل خوشې شوي دي. یو زندان ساتونکی وژل شوی او اووه تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. د دفاع وزارت لخوا په خبر سوی خبر پانه کې لدې زندانونو څخه د خوشې شوی کسانو د هویت پاړه څه نه دی ویل شوی. اوسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت څخه په یوې بلې اعلامیې کې راغلي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ویشتنه اوسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. اعلامیې ویلي چې دغه تعرضي او تصفیوي عملیات په 11 ولایتونو کې شوي دي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کړی دی. اعلامیې زیاتوي د همدې عملیاتو په ترڅ کې 15 کړي ماینونه چې په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي وو کشف او شنډ کړای سوه. اوسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي په دې اړه. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه لکه پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید په راوستلو سلا شوی دی. د دغو ګوندونو استازو د پریکړه د پنځمې پر ورځ غونډه کې کړی چې په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد د راتلونکي تګلارې لپاره رابلل شوی وو. تر غونډې وروسته د پیپلز ګوند نامتو سیاستوالي شیر رحمان خبرې لانو ته ویل چې دوی د صدر اعظم څوکۍ لپاره د شریک کاندید پر وستلو سلا شوی دي او په خبره یې چې دوی په اسمبلی کې او لا اسمبلی بهر په هر فورم په اوسنیو ټاکنو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځمې پر ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پیل په هدف د هېواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 16 نیټه جنیوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هېواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو ترمنځ د ویجاړونکې کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه پورې پکې تر 100,000 زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ بدترین بشري ناورین بللی دی. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي مارتن ګریفیتس په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته ویلي خبرو اترو لپاره پر یو چوکاټ د بحث کولو په مخه مذاکرات له تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي دي. او د روسیا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په د اگست 15 نیټه په مسکو کې له امریکایي سناتور راند پاول سره وګوري. راند پاول د امریکا یوازینی سناتور دی چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو وروستۍ لیدنه یې ستایلې وه. د روسیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د انټرفاکس خبري اژانس سره مرکه کې او د سناتور پاول دفتر په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی دی. د روسیې خبري اژانسونو ویلي چې سناتور پاول به د روسیې د پارلمان له غړو سره پلیدنه کې د امریکایي هیات مشري کوي. سناتور پاول د جولای 14 په هلسنکی کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې په ورځ په پولیټیکو خبرونه کې په یو تبصره کې له پوتین سره د ولسمشر ټرمپ لیدنه یو ښه اقدام بللی وو او ویلي وو چې روسیې ته به سفر وکړي څو د روسیې له مشرانو سره پر شریکو ټکو بحث وکړي او د تاوتریخوالي د بې ضرورته زیاتېدو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شرکتونو له کمیسونو غوښتل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستۍ لست سبا پورې د کمیسون ته وسپاري تر څو د وروستۍ لست د نوماندانو نمونه له خلکو سره شریک کړي. په دې اړه په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. دا هم اوري چې په کندوز کې مقامات او خلک له غیر مسؤولو وسلوالو شکایتونه لري.
مشخص تقریبا 143 نفر هستند. این قماندان های خود بزرگ هستند.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د کون کول لپاره دوه پوړیز لیلیه جوړیږي.
دا لیلیه 240 تیا نفر لپاره جوړیږي چې مجموع قیمت د 5.4 میلیون افغانۍ دی. د کی به دوه وی اتاقونه جوړیږي.
د نورو راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غوښتل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستۍ لست سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وسپاري. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوې وه نن جمعه د 10 میاشتې په 12 نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستۍ نوملړ یا لست اعلان شي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتخابونه کوي چې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د نوماندانو د لومړني لست په ورسپارلو کې ځنډ کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي وایي په دغه ځنګړي کمیسون کې چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو، ملي امنیت، سیمه ییزو ارګانونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي برخه لري، تیر شپه خپل کارونه پای ته ورسول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځنګړي کمیسون د 213 شکایتونو له بشپړو څېړلو وروسته د ولسی جرګې د 15 احتمالي کاندیدانو چې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو په لرلو تورن و نمونه لست څخه حذف کړل. د نوموړي په وینا و نورو احتمالي کاندیدانو ته سپارښتنه شوې او همدارنګه د ولسی جرګې 22 احتمالي کاندیدانو ته خبرداري ورکړل شوې کچېرې د غیر قانوني وسلوالو ډلو شتون ورسره ثابت شي دوی به له ولسی لست نه حذف شي. خو د خغلی فایز په خبره 15 لری شوي نوماندان کولای شي چې نن او سبا خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وسپاري.
نن جمعه او سبا شنبه ورته وخت ورکړل شوی چې تر څو د دغه قضیه په تړاو خپل اعتراضونه انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او وروسته پریکړه بعد انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري کیږي.
که زه هم خغلی فایز د دغه کسانو نمونه وانخیستل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د وروستي لیست د اعلان پر مهال به د دغه کسانو نمونه مشخص شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې له ځینو غړیو انتقاد شوی و چې غیر مسؤله وسله والې ډلې لري. د انتخاباتي مهال ویش په اساس ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د احتمالي نوماندانو وروستی لیست د اسد د میاشتې په 12مه نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ممکن وروستی لیست راتلونکې اونۍ وروستی شي. په همدې حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي د ځانګړي کمیسون له دغه اقدام څخه هرکلی کوي. د مشرانو جرګې دویم منشي محمد فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسون باید په بېطرفانه توګه پریکړه وکړي.
تعداد هستن از کسایی که با جرایم
جنگی با دغه احتمالی نماندانو که داسې کسان هم شته چې په جرایمو او د ځمکو په غصب کې دخیل دي. د خلکو هیله دا ده چې د شکایتونو کمیسون په بشپړې بېطرفۍ سره دا مسایل وڅېړي او پریکړه وکړي.
د ځنګړي کمیسون لوري د 213 شکایتونو د سیړلو ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته هم 1500 نور شکایتونه رسیدلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دغو 1500 شکایتونو څخه ډیرو برخو ته رسیدګي شوي او ممکن تر راتلونکو دوو ورځو پورې دا بهیر پای ته ورسیږي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو کمیسون ځانګړي کمیسون د 25 احتمالي کاندیدانو نمونه لست څخه لري کړی دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسون کارونه پای ته رسیدلي دي او جذب شوي احتمالي کاندیدان کولی شي چې تر سبا پورې خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وسپاري. د ملي شورا یو شمېر غړي د ځانګړي کمیسون له دې اقدام څخه هرکلی کوي او غواړي چې بېطرفه پریکړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست سبا پورې دوی ته وسپاري تر څو یې اعلان کړي. ناجیه صاحب همداسې به راسره په سټوډیو کې د په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
بلې مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو لپاره د اعلان شوي نوملړ په اساس ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له ارزونې وروسته د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی نوملړ نن جمعه د اسد د میاشتې په 12مه نیټه اعلان شوی وای. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري تر اوسه دوی ته د نوماندانو وروستی نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې نهایي او دوی ته ولیږي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نوماندانو نوملړ لومړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د سړلو لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایي شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید د سرطان په ومه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورلیږل شوی وای، خو د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه لیست دوی ته لسور زوزان روسته لګلای. ټاکل شوی ده چې د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي تر سره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمیر سرونکي بنسټونه بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په انتخاباتي سرغړونه تورنوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید سره مو خبرې کړي. هغه ویل چې د انتخاباتو مهالویش خپل ستونزې لري چې په وینا د انتخاباتو په قانون کې باید بدلونونه راغلي وای. د نوموړي په وینا د احتمال شته چې د انتخاباتو په راتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونې رامنځته شي. بلې رضوان ورته
ډېر زیاته مننه ناجیه. دوستانو، ناجیه صاحب یو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې غوښتنې جزئیات در سره شریکول چې د انتخاباتو شکایتونو له کمیسون غوښتي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست ورته تر سبا وسپاري تر څو یې نمونه اعلان شي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویلي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني صپا 1216 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. او اوس هم یو سیمه ایز موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتو باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي دي او د راپورونو لمخه د کلنیو پوځي تمریناتو وخت را مخکې کړي دي. دا په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد اقتصادي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د امریکا پوځي چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د عربي خلیج په هرمز تنګي کې د ایران پوځي فعالیتونه به په سیمه کې د نړیوالو تجارتي کښتیو پر وړاندې هیڅ راز خطر رامنځته نه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل همدا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، امریکایي چارواکو په خلیج کې د ایران د تمریناتو په اړه کوم شواهد وړاندې کړي دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو او ګرانو اوریدونکو ته. امریکایي چارواکي وایي دوی باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي سمندري تمرینات پیل کړي دي. یو امریکایي چارواکي چې نه غوړي هویت افشا شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې تمریناتو کې لسلو زیاتو سمندري پوځي وسایتو، یعنی همدا کښتیو چې په غډله کې کوچنۍ کښتۍ هم دي، د ګډون کړی وو. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات پر روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د امریکا د هغې پریکړې له کبله سخت په غوسه دی چې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته یې پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. او جګپړو امریکایي ایرانی چارواکو هم خبرداری ورکړی چې تهران به د امریکا د هغه کمپاین په وړاندې تسلیم نشي چې غواړي د ایران د تیلو د مهمو صادراتو مخه ونیسي.
هرمز تنګې د نړیوالو کښتیو د تګ راتګ لاره هم ده. آیا دا خطر شته چې د تجارتي لاره بنده شي؟
د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندانۍ همدا وړ مورز تایید کړه چې د هرمز په تنګي کې چې دلته د بیلابیلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواک مخکې هم ګواښ کړی و چې دا تنګي به بنده کړي. البته دا یوه ډیره حساسه سمندر کې حساسه سیمه ده. د امریکا د پوځي قرارګاه ویان تورن بیل اوربن د چهارشنبې په ورځ ویل چې د امریکا پوځ وضعیت له نږدې څاري او له خپلو متحدانو سره په ګډه به په هرمز تنګي کې د تجارتي کښتیو د تګ راتګ د لارې خوندیتوب یقیني کړي. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي داسې نه ښکاري چې په خلیج کې د ایران پوځي فعالیتونه به د کښتیو تګ راتګ زیانمن کړي. د امریکایي چارواکو چې د نومونو د نه ښودلو په شرط خبرې کړي دي ویلي داسې ښکاري چې د ایران د پوځي تمریناتو هدف د واشنگټن د فشارونو په وړاندې غبرګون ښودل دی. متحده ایالاتو پر تهران اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي دي، خو تر اوسه یې د تهران په وړاندې له زور څخه یا له قوې څخه کار نه دی اخیستی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسیو د ایران پر اقتصاد فشار لا دمخه زیات کړی. په داسې حال کې چې د امریکا استخباراتو خبرداری ورکړی چې دا فشارونه به آخر ایرانیان د امریکا پر ضد ودروي او په نتیجه کې به د ایران توندلاري مذهبي مشران لا پیاوړي شي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. دوستانو و موریدل چې په عربي خلیج کې د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا د پوځي تمرینونو په اړه امریکایي چارواکو څرګندونې کړې او پر ایران بیا په عین حال کې د امریکا فشارونه هم زیات شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمل سفیولا ستنګزی او روچې د نړۍ او رسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
څو معتبر نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څباندې 2500 جنگیالیو په تسلیمي مقالې لیکلې دي. نیوز ویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنگ بوختي، طالبانو په جوزجان کې لګلاس ورس پکړه. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنگیالیو شمیر ډیر او هر یو خپل وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوز ویک په لیکنه امریکایي چارواکو خنه درلوده چې له عراق او سوریه تښتیدلی داعش جنگیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنگ ته به دوام ورکړي. د مجلې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لس ورځو مخکې خبري راخیستي چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنگ خبر دی او دا کار هڅوي، ځکه د خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جاوز جان کې دوه ورځنی جنگ داعشان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورسپانې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی ده. نیویورک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلی چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندۍ نیولي او د برخلیک په اړه به د خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قومندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25 تر 30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویورک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلی چې په تیرو سورزو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان لبیلا بیلو ولایتونو آن هلمند جوزجان ته تللی څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسې د ډلې د قومندان مفتی نعمت الله په اړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قومندان هم پاتې شوی او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویورک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدل ګډوډ شي په خپل خپ ویږي چې څه وکړي. خو رسپانې لیکلي چې مفتی نعمت الله او ملګری د افغان دولت میلمانه نه دي بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان یې جنگ ته مجبور کړي دي.
د کندوز سیمه ایز مقامات وی غیر مسؤول وسلوال دی او شمیر سیمو د نام نکولو ترڅنګ د سړی تختونه او په داسې نور جنې جرمونو کې هم لوی لاس لري. د کندوز امنیت قومندان وایي چې دولت د دغو ډلو پر وړاندې چپ نه پات کیږي او ډېر شر به د دوی د نیولو په اړه کوټلي ګامونه پورته شي. په دې اړه لسیمې زموږ همکار اجمل آریان رپورت لري.
د کندوز امنیت قومندان جنرال عبدالباقی نورستانی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ورته جدي امر شوی تر څو په سیمه کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي او وسلې ورڅخه راټولې کړي.
مشخص تقریبا 143 نفر هستند. ای قومندانای خود بزرگ هستند. یک تعداد از یک دو
د ولایت په کچه د غیر مسول وسلوالو کابو 143 تنه لوی او وړ قومندانان حضور لري او بیا هر قومندان ځانته 15 میله 10 میله او لدې زیاتې وسلې لري او موږ پلان لرو چې له دغو ډلو څخه وسلې راټولې کړو او داسې راپور هم مختر اغلی چې یو شمیر غیر مسول وسلوال په اختطافونو وسلوال غلو او په داسې نورو پیښو کې لاس لري. له دې سره سم د کندوز ولایتي شورا هم وایي چې عام خلک د غیر مسول وسلوالو له بېځایه ځورونو او خپل سروی څخه سخت په تنګ راغلي او باید دغه خپل سری وسلوال خالص لا شي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا اکثریت به بندواری او اختطافونه ترورونه دا درست کډر توایم نو اکثریت چکیګی د مصالح غیر مسول خوانه کیږي. نو سره کم چرای صاحب جمهور هدایت کړی دا هر ساجل باید محلي اداره هم په دې اقدام باندې په دې کار باندې اقدام وکړي چې دا مصالح غیر مسول کندز نه ټولس.
بل خو د کندز یو شمیر مدني فعالان هم وای چې د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ په دې ولایت کې د غیر مسول وسلوالو شتون د عامو خلکو او دولت لپاره یو لوی سرخوګی دی. د نموړي ولایت یو تن مدني فعال مرزی رستمی په دیاړې ازادي راډیو ته وویل
په خصوصاني مسله کې بسیار مهم اساسي است مخالفین حکومت یک طرف قضیه هستند ولی کسایی که داخل نظام هستند
د وسلوالو مخالفانو صف خو معلوم دی خو غیر مسول وسلوال به د دولت تر واک لاندې سیمو کې حضور لري او پر غیر قانوني فعالیتونو لاس پوري کوي. نو دولت باید دغه خپل سر ډلو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د دولت ګڼ شمیر عام خلک هم د غیر مسول وسلوالو له خپل سروي څخه سر ټکوي او پر دولت غږ کوي چې د دوغ خپل سر وسلوالو مخه ونیسي. د دولت یو تن اوسیدونکی سید رحمان په دې اړه وایي
دولت خپل نه غواړي چې دا خلک خالص لاسي خپل ژوند ته نور خلک په ښار او بازار کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. خلکونه باجونه اخیستل کیږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولای چې ادامه ورکړي.
د یادونه وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی له دې وړاندې هم د کندوز د بیلابیلو سیمو خلکو د خپل سرو ټوپکیانو له بېځایه ځورونو او خپل سروی څخه په وار وار شکایتونه کړي وو. خو خلک وایي چې لا تر اوسه پورې په دې ولایت کې د دغو ډلو پر وړاندې دولت کوم جدي اقدام نه دی کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د اجمل آریان پر راپور کې مو واوریدل چې د کندوز امنیتي مقامات عوام خلک شکایت لري چې د غیر مسؤولو وسلوالو مشران او د وسلوال په سیمه کې د امنیو ترڅنګ په اختطاف او نور جرمونو کې لاس لري. د امنیت قومندان بیا ژمنه کوي چې د دې خلکو پر ضد به هرومرو اقدامات کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د زده کوونکو لپاره دوه پوړیزې لالیه جوړیږي چې دوه اویا خونې او نورې اسانتیاوې به ولري. په یو وخت کې به پکې 2040 زده کوونکي ځایږي. په دې ودانۍ به 55.4 میلیونه افغانۍ لګښت راشي او د دوو کلونو په موده کې به چارې بشپړ شي. دولت لګښت د دې ودانۍ د جوړولو لګښت د افغان دولت لخوا ورکول کیږي. په دې اړه له روهلا انوري اورو.
د کونړ مرکز اړوند د لچګلی سیمه کې د لیلی د ودانۍ د بنسټ ډبرې ایښودو پر مهال د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول کونړ کې داسې کومه مجهزه لیلیا نه لري چې په کې د لرې سیمو زده کوونکي د شپې د پاره پاتې شي. هغه د نوې ودانۍ د ځانګړتیاو په اړه وویل
دا لیلی 240 نفرو لپاره جوړیږي چې مجموعي قیمت د 50.4 میلیونه افغانۍ دی. دې کې به 2 اتاقونه جوړیږي. دې سره به ټول لوازم په دې لیلې کې موجود وي لکه تشنابونه او کثافتدانۍ او د اوبو څا او المارۍ د لباس او میزو چوکۍ. دا پروژه به 2 کالو په دوران کې تکمیلیږي.
همدرد وایي دغه لیلیا هغو هلکانو ته جوړیږي چې څوک د لرې پرتو سیمو لیسو کې په زده کړو بوخت وي او معیاري زده کړو ته لاسرسی نه لري.
دا لیلیه چې د کونړ په مرکز ته چګلی کلی کې جوړیږي دا د اغز د کونکو د پاره ده چې په لرو پرتو سیمو کې زده کړې کوي او معیاري زده کړو ته لاسرسی نه لري او لایق زده کوونکي هغه موږ راولو. دلته دی لیلیه کې بیا اچو او بیا به په معیاري نږدې مرکزی لیسو کې داخلو تر څو د زده کړو کیفیت ښه شي.
حاجی یرملا خان او مولوی ابراهیم د نوې جوړیدونکو لیلی پاړه وای
چاغه ماشومان چاغه د طرف ناراضي د تعلیم نه محرومیږي. دلته به په سہولت سره په اسانۍ سره خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. نو دا یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره چې زمونږ د ځوان نسل مستقبل جوړي د خوشحالۍ مزید او مونږ د راضي یو. الله دې وکړي چې نور هم دغه شانې برنامې په کار باندې واچول شي او دغلته د غریب ولسته د علم په میدان کې خدمت وشي.
زه د زړه نه په دغه افتتاح باندې خوشاله یم او د مرکز مربوط ټولو لسونو ته د دې افتتاح مبارکي ویم. هغه شاګردانو لپاره دغه زده کوونکو لپاره چې د لرې ساحو ناراضي د لرې ولسوالیو ناراضي او دلته سالم وروزل شي ښه فعالنه وشي.
د یادونې وړ ده چې په کونړ کې 1500 باب خونځي موجود دي چې یوازې مرکزی دارالمعلمین او صنایع لیسه لیلې لري او د مرکز په نورو لیسو کې چې د لرې سیمو زده کوونکي زده کړې کوي یا د خپلوانو کره وسیږي او یا یې هم په کرایه کوټي نیولې دي او په هماغه کې شپې ورځې تیروي. که چیرته د دغه لیلې تعمیر بشپړ شي نو ډیرو زده کوونکو ته به اسانتیاوې برابرې شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارک شوتری اوسیدونکی یم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د یادر دی ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه موږ ته دا ژمنه کړې وه ریاست چې تاسو پیسې لختر اته ورځې وروسته راځي. نن شلمه ورځ د سپتینام هم کړی د نظامی شهیدانو پیسې نه دي راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي زموږ د لوګر ولایت یادر ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پیسې حواله کړي ځکه چې موږ نه پروازونه دي بیا نه سوتلای. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن سرکرا دامہ سلیسم تا سلام علیکم کندار ولایت برک اللہ چرواکو او شروازی ودا صدا پیغام نیز ما غوت چې دا د کندار د انومی مسلمانو د بیا د کابل خوا کې دا سړک نه لیدي. دا می شي کوم بار دی دا مټران چې د کابل خوا سره شریږي. دا ډیر خلک د سن سر مخ کوي دی دا ډیر تکر سره مخ کیږي. ته ډیر کم دی پر وا خم سره ایله سي دوه راشه جو کړی مټران یو خوا نه څکړی دی دا شل غلوی دا سړک کې اسد د سیاست نه جوړ شي لکه زبردار سي شوالي او تاسو نه پیغام نه پر اینه مې نرمه خپل زبردار کړی. هغه ډیر سم کړی دی د انګرجه خوا ته برته کوم بار دی ډیر د مشکل اکثر خلک مخ هم. السلام علیکم. الله تعالی مې سره دی ولا نه خښ خلک.
بله السلام علیکم ز شغلم در لوګر ورات لمیشاین اکسخه دل سره سورا کی کی شبکی باندې دي دروشان پیا باندې ده د زنګ ورته وې دي ته د توای چې امنیت څون دي کمیتی څون څه ولای نو د افغان دي چې بم باندې ور دي د افغان دي چې پیا بم باندې ور کنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پوري په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي ک انټرنیټ لاره نو د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم زمون خبرونه په مستقیم ډول خبريږي د خبرونه نیمه تر رسیدلیو 12 نیمه بجې دي د مهمو خبرونو لنډیس ل فریبا ظاهر اورو
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د چړلو ځنګړي کمیسیون د 25 احتمالي نمندانو نمونه له ورستي لستخل لری کړل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړی عبدالبصیر فایز نن ازادي رادیو ته ویل چې د ځنګړي کمیسیون کارونه پای ته رسیدلې 25 تنه له دې لست څخه حذف او 25 نور احتمالي کاندیدانو ته خبرداري ورکړل سوې چې که د غیر قانوني وسلوالو ډلو شتون ورسره ثابت شي دوی به له لست څخه وېستل شي د افغانستان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشی شوي دي د فوزر د جمعې پرس په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تیر شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات کړی دي په دې عملیاتو کې یو شپېته بندیان چې د طالبانو دي زندانونو کې ساتل کېدل خوشی شوي یو زندان ساتونکی وژل شوی او اووه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه لکه پیپلز ګوند مسلم لیگ ګوند عوامي نېشنل ګوند او د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید پر واستلو سلا سوي دي د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپل منځي موضوعاتو د هواري لپاره لنډو کار سره وکړي د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو د خبره وروسته لاغه کړې چې په سنگاپور کې د سیمه ایز وزیرانو د غونډې په څنډو کې ل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ولیدل چاوشوغلو د خبرې رغون کې وبلل او د روسیې د بهرنی چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په د اگست 15 نیټه په مسکو کې ل امریکایي سناتور راون پاول سره وکړي
د دې خبرونه پاتې برخه د انتخاباتو ځنګړي پروګرام ته ځنګړې شوې ده
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم تر اوس هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات نه دي تر سره سوي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړۍ میاشت کې به د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا لري چې په کم وخت کې داسې مهم انتخابات ترسره کړي په دې اړه چمتو شوی راپور واوري د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای حکومت د نړیوالو او همداشان د جنو سیاسي جریانونو ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت تر سره نسی
ولسمشری ټاکنې افغانستان لپاره ډېر مهمه حساسې او د عین حال کې د پښتون وړ دي په داخله د نظام کې څنګه دی باور دي خپل دغه نور سیاسي حکومت نه دی باندې دی وګړي حکومت نه یات باندې باور ده نړیوال ټولنې خپل پښتن لري نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي یا دا چې ټاکنې به څنګه ولکېږي په خپل وخت نه ستاره کیږي او یا که ټاکنې په خپل وخت ستاره کیږي هغه به په ناکافي چمتووالی او په ډېر سن سره مخته دي چې موږ هغه د ټاکنو وروسته له عواقب نه بیا اندېښمن یو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1998 کال د جمهوري ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډیره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ومني او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې لپاره موږ تشویش نه لرو نو آمادګیان ورته شته ولې غټې ننګونې چې زموږ په مخ کې دي دا چې د دې مالي مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي. بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده. موږ طرحه د بودیجه جوړه کړې ده ډېر ډېر وخت کې به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیان به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت کې ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
د مال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا سي ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل هم دا ده چې ځینې ولایت د موږ تاسو اکثرت ولایت له تهدید سره خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ دي او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې اجمن دي یعنی د مسلې ته او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري نو په هغه اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي.
زما په نظر د ټاکنې ولسمشریزه ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنې دا ځانته یو قانوني مهالویش لري وخت لري.
اوس سوال دلته ده چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا لري چې څلور ډوله انتخابات په کمه موده کې ترسره کړي. د دغو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟ په دې اړه مو یو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات او د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له سادات صاحب نه شروع کوو. سادات صاحب د کوم معیارو په اساس باندې تاسو دا پریکړه وکړه؟
د ټاکنو د قانون همدا ډول د اساسي قانون هغه موارد هم چې په دې اړه باندې ذکر کړی دی چې مخکې له دې چې د ټاکنو ورځ معلومه شي د هغې څخه باید 130 ورځې مخکې د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه معلومه شي. هغه و چې ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نن د ښو بل وروسته د ټولو سلا مشورو وروسته د راتلونکي کال د حمل 1 نیټه به د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. په دې اړه باندې څو نورې نیټې هم وړاندې شولې. د نظرو بنسټونو او همدا ډول د سیاسي احزابو د استادو غوښتنه هم دغه و چې د حمل 1 نیټه په هیواد کې کېدلی شي یو ښه نیټه اوسېږي تر څو هغه زموږ د تقویم سره هم کوم ټکر کې نو سی ګامو غوتونی ګو په دغه نیټه باندې پټول هیواد کې د ولسمشرۍ سره سري ټاکنې ولرو.
یعنی تاسو په خپلواک توګه د پریکړه کړې د نظر بنسټونو سیاسي ګوندونو حکومت سره انشاءالله خو فشار نه در باندې
نه هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ داسې کوم فشار ته غاړه نه دی ځکه ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل بنسټ دی او موږ به مشاهده کوو چې خپل استقلالیت او خپلواکي وساتو. یوازې د دغه ډول نیټو د اعلان په خاطر باندې همیشه د نظر بنسټونو چې دوی په دې برخه کې کار کوي تخنیکی کارونه کوي او دا ډول د سیاسي عذاب چې دوی هم د پروسې شریکان دي او مدني ټولنو سره د سلام مشورې ناس تر سره کیږي تر څو په همغږي سره وتوانیږو یو داسې نیټه وټا کو چې په غي باندې ټول سلام مشوره ولري.
مل صاحب د دغه نیټه په ټاکل کې دوه کې تاسو سره مشوره مشوره سوي و د تاسو وړاندیز ورته سو تاسو هغه کومه نظریات وړاندیزونه په پام کې نیولې
کومې سن خپل او خپل واک نه هاته او دوی خپل تصمیم خپل
تاسو مشورې ورکوي
مشورې خو موږ ډېری ورکړي مل
مشورې په پام کې نیولې دي
نه متاسفانه نه که موږ مشورې په پام کې نیولې وای دغه وسنۍ ټاکنې چې موږ لرو او د اصلاحاتو لړۍ ته به دومره ځنډې نه دونه جنجالي سوي نه وای نو دوی هر څه سنې مشورې اخلي نه سوړاله کوي اطلاع شریکو خو تصمیم دي دوی نه په دغه خو ستونزه نشته زه خو په دې تاکید کوم چې قانون پلیسي اما زه شک لرم چې موږ کولی سپدې تاریخ باندې ټاکنې ولرو اول خو ممکن په دې نه چې موږ هم دا وس په دې سوالات کې چې یو ډېر مهم ټاکنې په مخ کې لرو تاسو د پارلماني ټاکنې لري او دا
یتا سندخنه دا چې دوه انتخابات په یو وخت کې په کومه موده کې تر سره کېدل د خپل ستونزه ده
د خپل ستونزه ده تاسو موږ درې نیم کال تیر کړ چې له توانی دولو چې پارلماني ټاکنې ولرو وګوره څونه جنجال څونه متعدد تاخير څونه بایکاټونه څه مشکلات دي پروسې کې منځ راغله او دا د سينو چې دام دنو خو پروسه به تاسو له موانی به پکې چا دي
خو کار سوي د ګورل ته د انتخاباتو په کمیسیون باندې د خلکو باور زیات سوي دا باور مخکې لمن زتلل د خپل لوی کار نه ده
هم دغه چې دوی د نیټه اعلان کړه د خپل د اعتبار دی د لپاره یو خړی ډیر خوزیره ده ځکه خلک فکر کوي چې دغه کمیسیون فعال سو او
د نیټه اعلان ته سر کله کوي
تابع نه کله کوي ډیر دا دی عقل که ووم نسی خو یو یو اصلا یو 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 د سیاو زیری د سمنګ د فکر کو چې کمیسون هم زمان د سد انتخابات تاکید کوم حکومت هم کمیسون د راتلون ټاکنې په فکر کې دا غو وسیلانو کوم ټاکنې کو امادات سے په عمل کې څومره امکانات به مهیا سي یا څومره موانع به ایجاد سي دا به ځان ته خبره ده اما موږ په هر
وړاندې تاسو موانع وستون زی خوندونه ویني
زه مخکې مخکې پیشبینی کوم چې په تاریخ موږ ټاکنې نسو کوي ولرو
اسادت صاحب د مال صاحب سرګندونه تاسو واوریدلې دوی ول چې دوه انتخابات په کومه موده کې تر سره کېدل دومره لوی قرباني ورکول ستر مسؤلیت آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون به وتوانیږي اسلام دغه ستر مسؤلیت نه په بریالیتوب سره راوځي شفاف انتخابات او ټاکنې موږ ولرو
50 سلنه کارونه تر سره شوي دي همدا اوس
لکه څنګه کارونه
د نوملیکنې پروسه په ټول هیواد کې همدا اوس شاوخوا موږ تاسو ورستي ارقام زه تاسو سره شریک کړم 9,902,200 کسانو د نوملیکنې پروسه کې ګډون کړی دی دوی خپل نومونه ثبت کړی دي دا هم د ولسمشرۍ ټاکنو د پاره کېدلی شي هغه موږ استفاده وکړو چې یعنی 50 سلنه کار کېدلی شي چې مخکې تلوي هغه چې موږ غواړو په دغه پروسه کې تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ملاتړ تر سره شي هغه په امنیتی برخه او همدارنګه د بودیجې په برخه کې به حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې څومره زر چې کېږي دغه امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لاس کې ورکړي تر څو موږ وتوانیږو خپل عملیاتي پلانونه په درست او په ښه ډول پر مخ وسو تر څو هیڅ ټاکنې ولرو
دغه ستونزې ته دونه وکړه دغه په وړاندې لنګونې چې یو بودیجې د بل هم امنیت ته په دې اړه تاسو د حکومتي چارواکو سره ناستې درلودي تاسو ته ځواب څه وو
دوی همیشه ته مثبت جواب راکړی دی د امکانات به حکومت د دوی مسؤلیت دی د دوی همکاري نه بلکې مسؤلیت دی چې دوی په هیواد کې امنیتی بستر خوندې کړی ترڅو موږ وتوانی ګو ډرایور کوونی مرکزونه پرانیزو او غلطه خلک لاشي په آزادانه توګه خپل رایه وکاروي او په ورته وخت کې د بودیجې موضوع هم د حکومت مسؤلیت دی چې د امکانات به حکومت کمیسیون ته ورکړي هم د اوس هم کمیسیون په د 13 اونۍ کې تاسو جریان کې استې چې د 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې نوې مرستې د مرستندوی بنسټون له لوري د کمیسیون سره تر سره شوې ترڅو د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو لپاره هم د همدغه امکانات څخه موږ استفاده وکولای شو او مقدماتي کارونه مختویس نړیواله ټولنه او نړیوال ډونران هم دا اوس باورمند دي چې شته کمیسیون کولای شي ټاکنې تر سره کړي ادم دې لحاظ باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همیشه همکاري کړې ده او دوی دا هم ویلي دي چې همدغه امکانات به ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولکه کې ورکوي ترڅو پر راتلونکو کې د ولسمشری ټاکنې پر تر سره کړي
امال صاحب صدات صاحب یادونه وکړه 50% تقریبا د جمهور ریاست انتخابات لپاره چمتوال اله لوړان دي بشپړ سوید البته تاسو ورسره مونږ د خبرو څومره
تر یو اندازه ک دوی د سوي چې د ریور کونکو نوملړ ثبت دا ختم سو دا ډیره مهمه او جنجالي برخه د ټاکنو ده. خدا دې دې ټاکنو لپاره مونږ کړی دي کدوی د سی وای سي دام یو برخه دي د راتلونکو ټاکنو د تیاری په برخه کې ونی سي. bale دا کېدای سي امادګي وسی اما دا ټوله امادګي نه ده. زه شک په دې لرم چې دغه لړۍ د ټاکنې څه وس مونږ لرو اې د اغه نهایی او مطلوب نتایج مونږ وسو کولای مخلي د شم تاریخ ولرو چې هغه دای چې ټاکنې خلاصې سي نتایج اعلان سي او
تاسو اندېښنه لري هغه بایلون کې کاندیدان چې د ولسي جرګې دي دغه د انتخاباتو پایلې به ونه لري لارینونه به وسي یو ځل به بیا انتخابات لکه تیر انتخابات
به زه پیشبینی کوم چې د شخړې به منځته راشي ځکه که په لوړه سطح توافق وي د ټولو مشرانو خو بیا نه وي او که غواړي جنجال جوړ کړي چې دا وځنډېږي اما که دا د نوملیکنې بهیر وایي چې یو برخه د راتلونکې ټاکنو
د څه مونږ دا خو طبیعي ده. دا خو طبعاً دا همدغه کارتو همدغه سټیکرو په اساس به جمهور ریاست انتخاباتو کې هم خلک ګډون
کوي. ولې دا ارقام چې دوی وایي د باندې مونږ شخصي نه بلکې یو مسلکي نقد لرم ځکه دا ارقام مونږ نه ستایدوای ځکه مونږ د کمیسیون په څنګ کې ونو سو کولای دا ور مدني ټولنه چې همدغه سه یو د معلوماتو سرچینه وسی د ټاکنو په مقابل کې چې د خاطر د ټاکنو شفافیت بی طرفي او انټیګریټي ثابت سي. په تیر ټاکنو کې تر اندازه وو په دې ټاکنو کې نو بنان ټولو مرجم د خپل کمیسیون د په دې ارقام شک ځکه موجود زه فکر نکوم دوم افراد رای ورکړي
صدات سب مخکې
زونه ثبت کړي
صدات سب یادونه وکړه وای موږ دوستونه لري چې بودیجه ده او بل هم امنیت ده. تاسو له نظره کوم نور ستونزې د جمهور ریاست د انتخاباتو په وړاندې پرتې دي؟
بودیجه فکر نکوم ستونزې وي ځکه یو نظام او دولت چې موجود وي او اساسي قانون کې ټاکنې مخ وړاندوینه شوې ده ټاکنې چې راځي طبعا پیسې به پیدا شي اوس خو بین ملي ټول نه ده او کاینده کې حکومت به تامینوي. امنیت تر یو اندازې ستونزه ده. امنیت ستونزه یې که مخالفتونه تشدید سي کېدای سي امنیتي ستونزې نورې راوچتې سي. ولې زه ما شک دا ده چې موږ به له تخنیکي پلوه نسو کولای ځان آماده کړو. تاسو ګورئ ټاکنې تنه دا نه ده چې نوملړ ولې صحیح ده موږ نوملړ لرو مراکز هم رای ورکوونکو هغه ثابت شوي تثبیت شوي دي اما که بیا تغییر رانغی که بیا غږ د اصلاحاتو اوچت نسو په همدغه موجوده سیستم باندې تاکید وسو چې بیا د جمهوري ریاست ټاکنې وسي مراکزو د رای ورکوونکو مراکز تثبیت دي د رای ورکوونکو نوملړ تثبیت ده بل لوجستیک ده بل مثلا تخنیکی تیاروالی ده مثلا ټولو زی دخلو جوانب و تفاهم او سمنه چې تنه حکومت ده اعلانی آیا د حکومت په څنګ کې چې نور غواړي پاینده حکومت کې ځانونه کاندید کړي یا سام واخلي یا ایتلافونه جوړ کړي د ټاکنې لپاره د ټاکنیز مبارزو لپاره دوی موافق دي په دې نیټه دوی به دوی سره همکاري وکړي که نه دغه مسله ده. بل رای پاڼو چاپول دي نور ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې دوی په خپل د نیت کې کامیاب شي او یو دېرشم تاریخ باندې وکړي خو زه وایم چې په دې تاریخ متاسفانه نشو کولای.
سادات صاحب که تېرو ولسمشریزو ټاکنو ته موږ تاسې وګورو انتخاباتو ته وګورو ډېر جنجالي وي بحرانونه یې رامنځته کړل کړکېچونه یې رامنځته کړل په انتخاباتو یې د خلکو باور له منځه وړ څومره ډاډ ورکولای شي چې پخوانیو تجربو ته په کتلو به تاسې شفاف انتخابات ولري؟
همدغه تیرو ټاکنو په افغانستان کې د ټاکنو دغه ملي پروسه سخت زیانمنه کړې ده. د خلکو اعتماد او باور په دغه پروسه باندې سخت زیان لیدلی دی. د همدغه د خلکو د بیا ځلې اعتماد سازۍ لپاره تر څو په دغه پروسه باندې د خلکو اعتماد یو ځل بیا راژوندی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو لړ کارونه تر خپل لاس لاندې نیولي چې ښه بېلګه یې زه تاسو ته د نوملیکنې پروسه بولم. همدا اوس یو رقم موږ د ځان سره لرو د 9 میلیونو په شاوخوا کې واجد شرایط په افغانستان کې
نظر بنسټونه سیاسي ګوندونه دغه خیالي بولي
خو دا به خیر موږ پراتلونکو دوه درې اونۍ کې دوی ته دا ثابت کړو کله چې د موږ سیستم ته داخله وو موږ دوی سره ژمنه کړې چې که په دې کې چیرته خیالي افراد اشخاص ووسیږي که په دې کې تقلب تر سره شوی وي دا به موږ سره جدا کوو او ان شاء الله الرحمن داسې افراد اشخاص چې هغه واقعي شتون ولري هغوی به پراتلونکو ټاکنو کې ګډون کوي. د دوی دغه تشویشونه ته به ان شاء الله موږ په وخت سره ځواب وایو. افغان صاحب تاسو په جریان کې کله چې موږ د نوملیکنې پروسه پیلوله همدغه نظر بنسټونه او یو شمېر سیاسي احزاب په هغې وخت کې نیوکه دغه چې شته کمیسیون د ظرفیت نه لري چې ولې
دغه د کار د خوال لپاره د انتقادونه کړل تر څو خوال رامنځته شي. دا دوی طبیعي حق ده چې په تاسو باندې انتقاد وکړي.
بله خو دوی دغه ټول نیوکه موږ د سر په سترګو قبول دي اما نن همدا اوس یو رقم د ځان سره لرو پر اتونکو دوه ونه کې به موږ دغه ملت ثابت کړو چې په دې کې څومره خیالي دي څومره واقعي دي او هغه په درست ډول سره تصفیه کړو. او په ورته وخت کې مخکې اشاره وشوه لمن سره ویل چې کمیسیون به وتوانېږي د ولسمشرګې ټاکنو وروسته دوی نتیجه اعلان کړي که نه چې امکان شته په دې کې معترضین
تاسو پیږی چې همدا اوس څومره کسان چې ولس جرګې ته کاندید دي د ټولو لپاره گنجایش نشته چې ټول ولس جرګې ته لاره پیدا کړي. ممکنه نه ده چې دغه 2009 کسان چې کاندیدان دي دوی د ټول ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس په همدې باندې کار کوي چې څه ډول د خلکو د اعتماد سازۍ دپاره کار وکړي، د خلکو باور په دغه پروسه باندې لا زیات کړي، او په ځانګړې توګه د نظرو بنسټونو او سیاسي اعضابو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې راشئ تاسو هم خپل نظارت قوي کړئ. ستاسو قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسه نوره هم شفافه کړي. مخکې مل صاحب وویلې چې دلته امکان شته د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه چې اعلان شوې سیاسي اعضاب د دې سره همغږي ونه اوسېږي. تېره ورځ د سیاسي اعضابو د ټولو سیاسي اعضابو استازي راغلي وو کمیسیون ته، دا ډول د مدني ټولنو اکثریت استازي راغلي وو کمیسیون ته، دوی سره تخنیکي بحث وشو، زموږ همکارانو هر څه دوی ته تشریح کړل. د دوی ټولو سلام مشوره په دې باندې شوله چې د راتلونکي کال د حمل 1 د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره یو درسته نیټه ده، او دغه قناعت کمیسیون وتوانېدو ټولو سیاسي اعضابو همدا ډول سیاسي جریانونو او د مدني ټولنو غړو ته یې ورکړو.
مل صاحب، یوازې د جمهوري ریاست انتخابات نه دي، د ولایتي شورا انتخابات هم ورسره یو ځای کیږي. آیا کمیسیون دومره وړتیا لري تاسې له نظره چې دواړه به په شفاف ډول په یو وخت کې ترسره کړي، د خلکو باور او اعتماد به ترلاسه کړي؟
پکې ستونزې وینم، ځکه ما ویلي چې وړاندوینه کوم ممکن نه ده. بلې، دوه ټاکنې موږ تېر وختو کې هم دوه ټاکنې ترسره کولې، د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو، او په دې وخت هم کېدی شي ترسره شي، ولې نه دغه موقع چې دوی اوس تقویم ورته اعلان کړی ده. ځکه چې که موږ دې ټاکنو کې پارلمان ولرو نه وای، د ولسوالۍ شوراګانو لرو، په بادي ټاکنو کې نوی جمهور رئیس او نوی ولایتي شورا، بیا نو کېدای سي یو بل قدم وړاندې سو، نو ځکه دا ټاکنې ډېرې مهمې دي.
مل صاحب، تاسو خو په همدې برخه کې کار کوي، خلکو سره نږدې په تماس کې، خلکو ته د جمهور رئیس د انتخاباتو نیټه اعلانول همدارنګه په همدې انتخاباتو باور څومره د ډاډ وړ ده؟ یعنی خلک په دې برخه کې ستونزې او اندېښنې نه لري؟
ولا خلک یو څه مایوسه سوي، خلک عام وګړي دوی معمولا بیچارهګان متاثر دي، نور موږ مشران دي چې هغه محلي مشران دي چې قومي دي که څه سیاسي دي که تنظیمي رقم یې ګڼي، نو که داسې یو ټولنه موږ درلودلی چې واقعا دی
داسې ټولنه خو بیخي په نورو نړۍ کې پرمختللې نړۍ کې هم نشته. په امریکا کې وګورم کمه فیصد خلک په انتخاباتو کې ونډه اخلي، خو قناعت یې بیا ټولو خلک ورباندې قناعت کوي. په عموم کې که راته ووایي چې خلک برداشت او باور په دې انتخاباتو، خصوصا په ځانګړې توګه د جمهوریت
ضعیفه ده، متاسفانه ضعیفه ده، او دا ضعف د هغه کړنو په نتیجه کې منځته راغلی چې په د دریم کالو کې کمیسیون حکومت په ټوله کې تبه علمي ټولنه د انتخاباتو د اصلاحاتو او د پارلماني ټاکنو په ارتباط دوی سره وکړل، ځکه وعده او تصمیم او تقویم به بیا به ترسره نه سو، وعده او تصمیم به بیا به ترسره نه سو، بیا به تاکید سو، نو خلک شکمن سول چې دا څه رقم ده که اوس کمیسیون داسې پلان ولري چې دغه اعتبار یاد کی او هغه په عمل کی، نو زه فکر کوم دا به ډیر قدم یو موږ حمایت کو. اما زه په مجموع کې خلک که تاسو په ماغه مو کې، زه خلک هغه څوک ګڼم چې په سیاسي مسایلو کې هم تاثیر گذاری لري او هم تلقین پذیری، هغه ډیر مؤثر دي نسبت عام وګړو نه. عام وګړي بیا خلک دي چې دغه تاثیر لاندې دي، نو زه کداسي او کولای سي واقعا کمیسیون چې تیرې کړنو ناخوالې بیرته جبران کړي، اعاده منځته راسي، د اعتبار خلک باور وکړي، دا به ډېر ښه اقدام وي او موږ حمایت کوو.
صدات صاحب، مخکې مل صاحب یادونه وکړه، خلک بې باوره دي، تیر انتخابات ټول شاهدان یو، بدې تجربې ورنه لري. په عموم کې مدني ټولنه، د څار بنسټونه، سیاستوال، سیاسي ګوندونه، سیاسي جرنه ټول هم دینه یو څه ناڅه په انتخاباتو باندې بې باوره دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د باور د ترلاسه کولو لپاره کوم کارونه کړي دي؟ که داسې بېلګې راته ووایي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه هڅه کړې ده، کوشش کړی دی چې د خلکو هغه بایله اعتماد بیرته په دغه پروسه باندې را ژوندی کړي. لکه څنګه مې چې مخکې اشاره وکړه، په تېرو کې فکر وکړه یو د افغانستان کې تر 1 میلیون پورې د رای ورکونې کارتونه توزیع شوي وو، که د هرې خوا راغلي وو، کمیسیون توزیع کړی وو یا د بهره راغلي وو، اما په هماغه باندې د انتخاباتو ترسره کېدل په داسې یو هېواد کې چې د هغې ټول نفوس د 1.3 میلیونو پورې اوسېږي، او هغلته 1 میلیون کارتونه په ټاکنو کې په هغې په اساس باندې رای انتخابات تر سره کیږي، یعنی د بهات من د پروسه ځان منوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لمړی کار دغه و چې دلته یو رقم خپل اندزان سره ولرو چې څومره واجد شرایط په افغانستان کې متوصل لرو ترڅو په ټاکنو کې د ګډون وکړي. سید سیاسي حزب په دغه رقم باندې هم دوی نیوکی لري، حتی دوی خو وایي چې 3 میلیون سید 15 میلیون غلط په داس حال کې چې اقلا کچیر ته شتاب کاندیدان چې د پروسه کې ځان نه کاندید کړي د کولس جرګې ته د کولس والي شوراګان ته دوی ته چې حمایوي تذکرې په کار کېږي هغه کوم غوتاسي حساب کو د شپږ میلیون څخه د غیب زیاتې کی. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هڅه کوي د دوی سره مونږ منه کړی دا چې مونږ به ان شاء الله د خپل ټولو لارو چارو څخه په ګټه اخیستنې سره هڅه لدی کوو چې واقعي لیست د خلکو سره شریک کړو، هغه لیست چې هغه په رښتینې توګه په راتلونکو ټاکنو کې کولای شي ګډون وکړي. د تقلب درغلی په ډېری سیمو کې دوه زورواکان حاکم دي. موږ او تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې هاته په پلازمینه کې هم تاسو ګورئ چې دلته زورواکي ده، د هر څوک د ټوپک د مل څخه خبرې کوي. اما په یو شمېر سیمو کې امکان شته زموږ همکاران تر فشار لاندې راوستل شوي وي، د دوی څخه امکانات اخیستل شوي وي، د سټیکرو موضوع چې دوی وایي چې په یو شمېر تذکرو جعلي تذکرو باندې ویل شوي یا نور. کمیسیون ژمن دی چې د هر سټیکر ځواب ملت ته ووایي. کمیسیون هڅه لدی کوي چې په دغه پروسه څومره کولای شي شفافه کړي. موږ هم دا اوس ډیری خپل پروګرامونه او برنامې همیشه د ملت سره شریکوو، د دې په خاطر باندې چې ملت پوه شي چې واقعا کمیسیون څه کوي.
یعنی کمیسیون ژمن دی چې خپل کارونه په سمه توګه مخکې یوسي. مل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره دوی یو شپږکسیزه کمیټه ګمارلې ده، متخصصه کمیټه ګمارلې ده. ایا دا کمیټه به مرسته وکړي د جمهور ریاست انتخابات ترسره کېدو سره؟
طبعا زه فکر وکم خو دا به د انتخاباتي کمیسیون تشکیلات ته اوچت وي. منګه اساسي
قانون له مخې به یو ډول سره غړونه نه وي.
زه فکر کوم
فشار چې نه کې مرسته وکړي،
مشورتي نقش کول لري کېدای شي کومک وکړي، ځکه په چوکاټ انتخاباتي قانون په چوکاټ کې کمیسیون کولی ځان ته مشاورین تخنیکی استخدام کړي، ځکه موږ په تیرو ټاکنو کې ډېر مشاورین درلودل. اما داسې یو کمیټه چې د تشکیلاتو د کمیسیون مداخله کوي بیا طبعا د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتي کمیسیون د تشکیلاتو خلاف ده، اما داسې کمیټه چې کومک وکړي، مرسته وکړي، همکاري وکړي، مشوره وکړي، دا ښه کار ده.
د صدر صاحب کده کمیټه لکه تشریح کړي دا کمیټه کوم کارونه په مخ وړي، انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي، حق لري، اجازه لري؟
افغان صاحب دغه شپږکسیزه کمیټه به د سلاکاران وسیږي، د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې به دوی پوره کار کړی وي، لکه څنګه چې مل صاحب په تیرو شاوخوا لس کلونو کې دلته په ټاکنو په برخه کې کار کوي، همداسې متخصص کسان به سیګي دوی به د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په ګډه کار کوي، د دوی صلاحيت سلام مشوره به وي کمیسیون غړو ته ورکوي چې څه ډول ممکن ده د کوم لارو چارو څخه استفاده وشي تر څو شفافه ټاکنې ولرو، د کوم لارو چارو څخه استفاده وشي چې د خلکو اعتماد په دغه پروسه راجواندای شي، او څه ډول ممکن ده چې ټول احزاب ته قناعت ورکړ شي، د مدني ټولنو ټول بنسټونو ته.
دا کمیټه له چنه جوړه شوې تشکیل شوې له کوم د بهرنیان دي کې داخلي اندي
نه خیر په دغه کمیټه کې به ټول افغانان وسیګي، او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دال انشاء یا ریاست لاندې به دوی کار کوي، د رهبرۍ لاندې، او دوی به سلام مشورې په قد ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې ورکوي. په دې اړه باندې هم د نظر بنسټونو سره دغه موضوع شریکه کړي تر څو دوی وړ کسان مختمعرفي کړي، او هغه وړ کسان وتوانېږي په دغه پروسه کې اغیزمن تمام شي.
مل صاحب، تاسو د انتخاباتو د نظر بنسټ په توګه وړاندیز شیدا، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید کوم کارونه کوي چې سپارښتنه مې تاسو ولا سي؟
زه فکر کوم دوی په خپل تنها په اظهاراتو کې بلکې په عمل کې باید قاطعیت ولري، یعنی څه پریکړه کوي، تصامیم سینیسي کوشش وکړي چې دا عملي کې مثلا تقویم د انتخاباتو ده په دغه تاریخ شروع کیږي، په دغه وخت ختمیږي، دا باید عمل کې تطبیق سي. تاخیر دوی په پروسه کې، تاخیر دوی په کړنو کې خلاف د دوی د اظهاراتو یو لوی عمل دی، دوی د بیتباری په تیر وختو کې چې دا لمنځه وسی. یو اداري پریکړه کې کوشش دوی کوي چې لږ زړه کمیشنر صاحبان چې دوی تصمیم نیسي خپل منځ کې ډېر همغږي او همکاري او بل سره وکړي په اداري تصامیم کې، ځکه خو دوی هم تصامیم نیسي، هم نظارت کوي. او نور ظرفیت برخه کې تر ټولو مهمه مشورې مدارس دوی ظرفیت په تیجت کې، ځکه تاسو ګوري چې کمیسیون د تیرو ټاکنو په دغه ډېر تغیرات پکې منځ راغل، بعضي کډرونه لاړل، بعضي کډرونه کمیشنر لاړل، نیو راغلل، نور کډرونه وظایف خوشې کړل، بهر ته لاړل، اوس نیو راغلي. زه فکر کوم دوی ساده شدیدا ضرورت لري.
مل صاحب بلاندیزو ته تاسو جواب څه د پورستی کې د بحث راټول کی څومره ډاډ ورکول چې انتخابات خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت په شفافیت سره د انتخابات سره کې ډاډ ورکول شي؟
د کډرونو موضوع ته اشاره وشو وقته ټاکنو خپلواک کمیسیون کډرونه لري هم ورته وخت کې مکه تاخویم د انتخاباته په اړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لور دی وی چې نخت کیږي راځي په دې باندې هم غو تاسو بس وکړو چې لاتې څه دی هم دا اوس نن باید د شکایت کمیسیون مخته اغه نوملړ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر واسطې ترسو مونږ دی اسد میاشتې په 12 منټه شنبه ورځ د اعلان کړو که چې د شکایت کمیسیون نن په دې نتوانیږي دوه ورځې درې ورځې یو هفته پدې کې ځان راځي نو موږ مجبور یو چې اغه ته دوه ورځې به کوم کارونه چي دی اغه باید موږ تر سره کو د غینه ورسته موږ د نوملړ اعلان او نهایی نوملړ کله چې دلته په تقویم کې تاخير راځي علت باید پیدا کړو کله چې علت پیدا شو په تیرو کې منو کې په موږ باندې غوې چې ولې موږ ابتدایي نوملړ په خپل وخت اعلان نکړو هم چا دغه پوښتنه و نه کړه چې کمیسیون د کوم سنځو مشکل سره مخامخ وو چې د ابتدایي نوملړ په اعلان کې موږ د ستونزې سره مخامخ شو ان شاء الله الرحمن شپه ورځ موږ کاران کار کوي هڅه دې کوي چې د خلکو باندې اعتماد برته راجوندای کړو او په رښتینی توګه د ملت استاد د ملت په کور کې وګورو خپل ډیر باورمن یم چې راتون کې ټاکنې به شفاف ووسیږي او د ملت واقعي استاد به د ملت خونې ته لار پیدا کړي
لا دوړو ملمنونه ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا د دیونی بحث تر بیا خې چاري
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصې وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی